ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او زموږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاک خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ واچې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه؟ او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنه وکړي او مطالعه وکړي؟ په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزي، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې، خبرونه ته خره غلې زمونږ غا غورې فکر کوم.
السلام علیکم.
السلام علیکم هیلې جانې، څنګه یاستې؟ خبرونه ته خره غلې. په سر کې کتا سودارته وایي چې په افغانستان کې د خزو لپاره د مطالعه زمينه وسنګ ده؟ د پخوا په سیر خزي وس هم لیوالتیا لري له مطالعه سره وکنه؟
د زه تمنا د هر سنه مخ کې خپل سلامونه نه هیلتا واست ټولو قدرمند او ریدونکو ته سلامونه نه هیل وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې خص ډیره زیاته توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابر کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا ناری نوی باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې خزه تعلیم ته او همدارنګه مطالعه ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمينه نه برابر کړی.
مننه ډیر زیاته هیلې جانې. زهیر، تاسو بر اثر په خبرونه کې یاستې، کدار ته وایي چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت په کلر اته لګ لاندو غږیږي؟ اغلی سال اغلی صحه
تاسو ته تاسو خبرونه کې تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وایم. زه سلامونه نه کیله وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
زمونږ د آنلاین کتابتون څه دی نو موږ هم کتابتون ته کوم دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2013 کال راهیسه فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډېر موږ فعالیت کړی دی. لس کال څخه ډبل لري. زمونږ په کتابتون سایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې دا هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم
ډیر ښه. وای جانه، کدا فقط په لنډو ټکو کې راته وایي چې د پخوا په څیر وسم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکو وسم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صحه له خمرغه د کتابونو سره ډیر وخت راځي چې سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتون دی یا کوم کتابخانه دی؟ دا غوښمه هم مخکښته د ملګری په کې، د خپلوان په کې، لبل مرغه بد او ان چې په خوا هم یعنی کتابونه سره خلق واغ سینه نه دل له څنګه چې پکار ما هدف دا چې پر دې هدف پوری چې موږ کتابخانو ته تسلیم نه پات کتابونه ډېر خرڅې سید باز باز ځوانانو ډېر خلق د ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل یا چې د تیر الله تعالی راهید چې ما کوم کتابونه لګوي حتی ما خپل هم لوستل دي ما ملګرو او خلق ته ځما ما صدا دا د ځان جوړونې کوم کتابونه چې ډېر زیات مخه دا ډېر زیات لوستل کېدل او ادبیات کې ناولونه کیسه ناولونه هم د نوال در دغه لکه د بشیر احمد احمدی ناولونه زمي نور لیکوالانو د کتابونه لیکل او چاپول او هغه خپل لوستل کې درلودل خلاصه دا چې په ډېر کچه باندې په خو هم کتابونه خلکو نه لوستل او بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه مونږ درلوده هغه نور هغه کمه شوې ده
فکر کوم عزیزی صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی عزیزی صاحب خبرونه ته خره غلې
ډیر مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او ملمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول بخیست
علیکم سلام عزیزی صاحب په سر کې قراته وای چې د کاغذي کتابونو لوستل مخخیږي کا ډیجیټلی
ولا کتابونه د ناراحتي او د راحت په لحاظ سره وی شي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سره راحت وي په خپل د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشاله يم مګر ځین کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپيږي نو هغه ته موږ مجبور یو چې د ډیجیټل مطالعه ته ولر سو پی ډی اف پیدا کو یا انلاین ولولو ځینې محتویات د سې د کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سره نه په تکلیف وي خو عموما دا توصیه کیږي چې یو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنايي خدمات او وسایل ډېر کم دي او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وای او یو څه سترګې نه په تکلیف وي هغه وسایل په افغانستان کې کم دي نو معمولا چې خلک دلته پی ډی اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي څغه ستر کې په تکلیف وي نو طبيعي دا یو خپله د کاغذي کتابونو سره د موږ تاسو د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوی ده کاغذ جوړ شوی ده لغ راي سي انسانانو سره بلد دي نو طبعا دا هم من له سړي سره ډېرې
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب تاسو ته بیا امر شو حلیمی صاحب هم په خبرونه کې را سره دی حلیمی صاحب په خبرونه ته خره غلی په سر کې دار ته وای چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستي نو مطالعه ته تاسو کومه لار انتخاب کړی دا د افغانستان نه بیرون غزوانان چې دی فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لک سخت د ستونزمنه ده چې لاسرسي ولري تاسو کومه لار انتخاب کړی کومه تاسو ته اسانه ده
حلیمی صاحب تاسو اوسه درمونو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تابان کله چې سړی مطالعه کوي نو زما لپاره تر ټولو راحت ده چې زله کتاب سره یم ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت زما لپاره پدې ده چې هغه د سترګو مشکل پېښي او ام سړی ورسره راحت نه زه غواړم په ټوله کې د مطالعه پر داول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کوم شرایط کې مطالعه کړي اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلکي زموږ ارزوګانیزم د انتخاب یغه مطالعه کول هغه څو ورسته تپریهی کتابونه دي چې هغه باید په کوم شرایطو کې او څو وخت مطالعه شي ولی په دې ورسته کې متاسفانه هغه شمیر ځوانان چې له یوه څخه بهر دي په فزیکی ډول کتابونه ته لاسرسي نه لري او دا ډیره سخت ده بیا کله چې دوی په انلاین ډول کتابونه ولې پیدا کوي هغه نو یو رقم مزایمت پیدا کوي کته چې په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګوري یو څوک د تزانګوي یا مثلا ورسره راحت نه ولیکه کتاب دی په لاس کې ورکه اړه په کتاب کمزي پوری چې دی مطالعه کړي نشان پکښ دی دا خپل تب هم خوان لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم خو زه چې په فزیکی ډول کتاب می په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم کتاب سره ډیر راځي ولی په کمپیوټر کې هغه څه خوان نه سم ورڅخه سیاسي یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلای لکه په خپل سی فزیکل له کتاب سره
ډیر زیاته مننه حلیمې صاحب هیله جانې تبور شوې له جانې تاسو دارته وای چې په افغانستان کې انجونې وسام ستدي ډیر انجونې زه هم ورسره اړیکې لارم د انجونې وسام له مطالعه سره ډیر زیاتې د مطالعه شوقې دی لیوالتي ډیر زیاته د وسام خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لاند شوې دي په دې اړه که تاسو یو سره ته وایي
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو میدون ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري خو اوس وخت کې وګورو چې د انجونې د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې یو ښه ماحول جوړ شي د انجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې د موږ د انجونو پر مخ بندې دي حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې انجونې د ډېر رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي او هغوی په دې باندې فکر دي چې نه اوس نور وروسته دې غیسخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانستل کیږي خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي دا چې کچېره موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي ښه کتابونه موږ ته چاپ شي هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي یو ښه چې اوس وکړو په خپل ځان باور زیات کړو په ژوند کې ناهیلي نشو نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاس ته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وزن نشي هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو مثلا یو انجلۍ غواړي چې په ژوند کې پراتلون کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي خو دا وخت کې چې ته محدودیتونه وځ کیږي هغه نه غواړي دغه پړه مطالعه هم وکړي ځکه وایي کوم مطالعه په غي پړه ولرم خو نشم کولای ځکه ما باندې محدودیتونه وځ کړی په اوس وخت کې نو دا د وایز ګرځیدل چې
هله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو اوس هم خیر تاسو به ورته را وګرځو اوس هم ورزو عزیزي صاحب تاسو خپل مطالعه هم کوي او لیکنه مو هم کړې دي کدا راته وایي چې یو ځوان کو غواړي د مطالعه عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعه سره شوق وي خو عادت یې نه وي نو کومه لار انتخاب کی هغه یو لار یا غلنډ لار چې تاسو ورته پیشنهاد کوي هغه به سوي
د شوق مسله ده صدا کڅوک له کتابونو سره یا له هر برخه سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم او هغه خلک چې له کتابونو لوستل سره شوق نه لري او په ارتي پی کې چې د بایټ مطالعه کم نو د هغه لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول خه خبره ده ذوقي کتابونه لکه ناول کیسې لنډ کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نور مطالعه باندې عادت کی او بیا په یو خاصه برخه کې په یو خاصه حوزه کې په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده په ابتدایي مرحله کې د مبتدی مطالعه د مطالعې څښتنانو لپاره لازم ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي چې مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښېږي د تا په دین کې مطالعه خوښېږي فرض که په نورو اجتماعي برخو کې په ارواپوهنه کې نو په خپل ذوق باندې په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه د ښه کاریږي یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره له شاعرانو سره یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي نو د خپل علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلاً څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کېږي. نو بیا ښه دا ده چې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا ده چې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه ور وانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي. نو دا بیا د ورو ورو هغې برخې ته بولی سي، لکه تاسو چې په اول کې وویل چې ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت سي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه سوي وي او هغه د کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص سوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره، د سر د خلاصېدو لپاره یوه انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې داسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلمه سي. دا د ما په نظر ښه خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي؟ عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي. مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات پر راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی. نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض کړه د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولی سي. که موږ له کتابو لرې سو او په خپل شخصي چورته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتي د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ما ته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو نو لوستل موږ د یو کار، د یو پیټي په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهاده، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوي ده، څوک سي مثلا په خپل زندگی کې، په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان ده چې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تلولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولی سي د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکیږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده. نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی سو، لوستلی سو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده چې هم وروزل سي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي، د هغو مخه هم په یو بل
بیا هم راشو، خبرې به پرې وکړو. اوس په لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځی لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ، او کتنا تاسو آنلاین ډول لري، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هم هغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هم هغه لیوالتیا پاتې ده او که نه؟
اغلی صحاک، اول زبید را خبرو کم از منگ آنلین کم کتابتون چلی دا پلورنزای نده. البته که اینده که ورطا پلان برابر شو منوال دیر خلق دا تقاضی آولا ری جب خارج ملکرسون که کتابون ترلا چکی نکیدهش دا مازون خون یانور افلیتنو خونده منگ دا سولت پکی برابر که خو تروس پریز منگ دا کتابتون چلی دا مکمل دا وڑیا ده او دا کتابون پکی نپلورن کهی. ما مخکې د کابل څخه کوم د فزیکی شکل د کتابونو د فلور خبره وکړه، موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق وي، نو پر یو حالت پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما ویلی چې دا خبره ځان تکراروم کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شته دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل، چې یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیستو. او خلک شته دي هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري، ډېر زیات مینهوال دي، دا هغه شوق ډېر زیات دی، هغه خلک کتابونه باندې پیسې هم ورکوي، کتابونه هم اخلي، وخت هم ورته ورکوي، لولي یا او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغوی کتابونه چې کله بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډیر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډیر انتخابوي، داستانونه ډیر انتخابوي، لنډې کیسې ډیر، کوم کټګوري کې ځوانان ډیر لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته، لکه شعرونه خو تاسو خپل ګوري دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډیر زیاتې شوې دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځاینی ولا دی، پخوا هم یو خو بېخري دي شوي، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی یا شاعران دي یا تر نمونه اورېدونکي دي یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه د ناولونه کیسې، خو زه چې شخصا زما کومه تجربه د خپلو ملګرو نه د خپلو خلکو نه هغو خلکو ته زما مخه ده، هغه تر ډېره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، مشري څنګه وکړو، رهبري څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري دا تر ډېره پورې د دو ځوانان ډېر علاقه مند، ځوانان ډېر زیات لیواله دي، او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان واړی چې ځان باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا د مینه وړ ډېره نه برابرېږي، نو دوی د کتابونو سره دغه انډیوالي کې د کتابونو دغه موضوعات رسوي او کوشش کوي چې هغه عملي کړي، هغه په خپل ژوند کې تجربه کړي او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیرګذاره شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه یا د مفاهمې په اړه خپل ریسرچ کتابونه لولي، کډول خوین اوال شي، کډول شي عام خبري اترې وکي، نو دغه کتابونه ډېر لوستل کیږي.
ډیر زیات مننه بهیر صاحب. هیله جان، تاسو هم زما غږ اوري، تاسو نه به پوښتنه وکم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډیر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې لپاره؟ هغه محدودیتونه وس شته په ښځو باندې، یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپل تجربې نه کراته څه وایي؟
ډیره زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه، ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، ورسره دغه څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکوه. نو په دغه برخه کې، یعنی انجونې چې هغه ډول باندې چې آنلاین درس سنوي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ ګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي، نو د هغې له خاطره بیا یوڅوک مجبوري کې چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، ځکه په هغه وخت کې بیا یعنی د انټرنیټ کم وهي، نظر په دومره چې کتابونو قیمت کم، زیاتره وخت لوړ دی د کوم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پریشوا اړیکه مولمنګ سره پریشوا وربسو. عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لري کړی دي؟ عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ
بله او اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلک جنبيريږي او یو اندازه خلک يردوي، خو دا یو واقعیت ده. سنړي دي ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا اوس غور کیږي. ډیر وسایل اوس داسې جوړیږي لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب ولو ډیجیټل رد کو. نو په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي، ورکه دایم سي، وړل کېدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه دروانه کړي. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځنې کړي، زنه پیغام نور ځوانان دغه سې کوي کنه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای شي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډیر غور نه ده کړی. کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیایو، خو ځانته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډیر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه سیو سپیکر کوم، اکثر ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایللې ده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هغه وخت یې لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د دې هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځو سو کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې موږ ته دا د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنی مطالعه خلک کم دي، او مطالعه نمایی اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې، په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایی وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای شو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په استله. خو دغه سې کلي خبرې، نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسی. مثلا دا معلومه وسی په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بې ځایه لګیا دي، او 2% په ځای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغه سې بحثو کې له دې سره ډیر موافق نه یم چې یو څوک خپل نظریه یا خپل تنبلي دي نظریه په حیثیت یو ریسرچ دي نتیجې په حیثیت وړاندې کړي. مثلا کته یو سړی ته وایي چې هغه ډیره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډیره شوې ده، ځکه دا له خپلو شرایطو، له خپلې اوضاع متاثر. نو عمومي سیګور، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډیر مصرف کړي دي، سطحي توب ته هم روان کړي دي، او له مطالعه هم لري کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولي کې وایي وایي وای دومره وګتل کنه د کړه د دابز څنګه ولم. نو یو سړی یو دوه ای فور سپې په اندازه پوسټ نسی لوستلای، هغه به د ویل ډورانت د تمدن تاریخ څه ولولي ستوار لستو کړي.
ډیر زیاته مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ؟ تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډیر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډیرې مطالعې سره شوق و، کتاب لوستلو سره شوق و، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته وایئ چې تاسو باندې دغه وخت یو دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربونه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تباندیر اغیز لري. یو شمیر ځوانان چې نسبتا په خواته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم سوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې سوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه شو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کو او د یو پلان له مخې مخ ته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کې کله به نه کې، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډیره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي هلته ډېره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات به دایې سي، ځوانان به پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات به لري، د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډېره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هڅې پر د فیسبوک، ټویټر، په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډېر څه کولای شي، نوي څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات شته، ستونزې شته، دوی نشي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای شي چې زده کړې وکړي، کولای شي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای شي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځي چې میلیونر سو، دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي، بیا پر ځان زور نه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول او د شعر او د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تیره، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوي، یوازې یا خفه کیږي یا لږ خوشحالېږي. ولی که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکی برخه کې یو مطالعه وسی، بیا هم هغه ځوان کولای شي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سین پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سین کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب چې یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهیږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهیږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکي کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنې زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعې سره شوق لري د هغې انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو دا خبره کوي چې یو کس د مطالعې سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هماغه برخې کتابونه پیدا کړي. او یو بله خبره چې موږ له ځینو برخو سره لږ په مخ لاړې سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ضبط څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساينس فارغ وي، یا له فزیکه فارغ وي، ډېر کم خلک دي چې بیا بېرته هغه د هغې ژبې ترمینالوژي و ادبیات په صحیح ډول وکارولی شي. نو یوه وجه یې دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډېر زړه نه کوي، هغه ډېر زړه تنګوونکي دي. لازمه دا ده چې ادبیات عام شي، ادبیات داسې عام یدای شي چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلې وي، چې عقل کړي وي. انسان د خپلو احساساتو سترګې نه شي پټولی. موږ هره ورځ یا خفه یو یا خوشحاله یو، او که موږ زده کړه هم کوو، موږ به په یو دغسې عاطفي حالت کې یو، په داسې احساسي حالت کې به یو، موږ به دې ته آماده یو چې ذهن هم یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. له هغه بعد موږ دې ته آماده کیږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، که د موږ ماشوم کور کې وهل ټکول خوري، یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري، د داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي، یو مشر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات د یادې شعر ته نیولې غوږ نیولی ده، نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي. زما په نظر چې په کومو برخو کې موږ لږ پڅ پاتې یو، د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده. هغه په برخه کې لږ مخکې دي، لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې یعنې نه وي پکار. مګر موږ د انجینرانو، موږ مثلا د ارواپوهانو، دا هم د فارغانو کوي، د فیلسوفانو دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم؟ نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده. او د مطالعې پیسه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم. زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري، هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب راواخلي؟ فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چاته مشوره ورکولی شو چې ته کوم کتابونه، یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې، دغه یو څو لپې فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست، نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی ووایي دا یو ادیب لیکلی ده، فقط ادبي موضوعات دي. دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي، د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویدوي. یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اخذ ځینې کولی شي. او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي، دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره ډېره یوه ښه نسخه ده. نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده. ډوډۍ بالکل ضرورت ده، خو د خوراک په طریقو باندې سړی چا ته ویلی شي چې مثلا د پلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده، د پلاني ښه نه ده. نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده، او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده، او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده. په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده، هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده. که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی، ممکن د طب دغه کتاب یې د عمره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. هیله جانه په تمه ده، او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي، خو خیر. هیله جانې که زما غږ اوري، دا راته ووایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ، او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې، تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ؟ دغه تقسیم اوقات هم د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړئ؟ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون هم مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، د دې تر څنګ که هغه نجونې یا هغه مېرمنې چې ستاسو غږ اوري هغوی ته دا ووایي چې دغه د دې تر څنګ په ځوان کې تاسو مطالعې ته څنګه دا وخت جوړ کړئ؟
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي، چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي. که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي، مطالعه کول ته هم باید وخت ولري، باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري. یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هر برخه باید پکې شامله کړي او هر برخه څخه باید کار واخلي. زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم، هم دې تر څنګ په مکتب کې هم درس ورکوم، خو دې تر څنګ چې مهمه خبره ده، هغه مطالعه ده. زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم، بېلابېل کتابونه مطالعه کوم، او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي. دغه په لومړي سر کې انسان به ټول چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري، مثلا زه خپل ایمه په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډیر زیات معلومات ترلاسه کړم، او همدارنګه ډیر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو، خو ویناوالي وکړو مثلا دغه برخه سره ډیر زیات شوق او علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډیر شوق او علاقې سره وکړم او ماته ډیر یعنی خوندوره تمام شي. زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مختلا شي. نو اوس وخت کې زه چې مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې د یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر خزل لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډیره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې تاسو کتابونه مطالعه کړئ، خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ، ورسره د هغې څخه بیا هغې خزه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي که هر ډول کتابونه، بیا مطالعه کړئ. نو د هر خزل لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي، هر څومره محدودیتونه ور باندې وځي شي، نو په کور کې تاسو خاطر کتاب نه اخلي چې کتاب بند کی در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کوم چې په ډیر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هر خزل لپاره هم دا ده چې خپل وخت خپل پلان گزاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغه کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تیرول لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان گزاري ولري چې هغه کې مطالعې برخه هم شریکه کړي، ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، د انسان د ذهنیت جوړول لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا د ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبت انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل پوره ځینې ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کوي مثلا ډیر زیاته مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم، وخت په تیرې یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغه وخت کې باید مطالعه وکړي، نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کړې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ آیا داسې کومه لار تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو، کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغېزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغېزې کمې کړي، نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهم او ضروري خبره ده که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم کنی شي پیدا کړل، نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ، تر څو وشي کولی دا چې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ صدا یعنی کتابونه موږ باندې نه تړل شوي، موږ کولی شو دې لار هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل ادامه ورکړو، خو مهمه او ضروري خبره هغه ده ته هر برخه کې تاسو شوق ولاته خلاري کته طب برخه وي کته ژورنالیزم برخه وي کومه بل برخه وي تاسو دماغ ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږي او په ژوند کې پرمختګ وکړي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب تاسو کسمه غوړی اداره ته وایي چې په افغانستان کې مایندې پلرونه څنګه کوي شي د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپل اولادونو په ماینس کې یا خپل کورونو کې دغه فرهنګ دود زیات کړي؟
ګوره دا کتابونه مسله چې دا زستاس په کوم طرز باندې موږ څنګه غواړو مقدمه کړو نو دا کتابونه د پرتیزا خپل یو صنعت دی یا د پرتیزا لکه څنګه چې هند سینما انډستری لري دا کامیاب لاره ده. کتابونه هم یو خاص صنعت دی یو خاص پروسه ده. لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي کتاب لیکي بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي. دا غیر درسته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده. کتاب لکه هغه باندې مختلف غونډې مهمې دي په هغه باندې سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې لپاره کمپاین مهم ده. نو په دې شکل کې په عموم کې په ټولو کې د کتابونو فرهنګ کتابونو د لوستنې فرهنګ د عامیږي د خلکو ته پام کیږي او که کتاب د ښه ذوق په حساب باندې برابري د ښه اړتیا په حساب باندې برابري دغه کتاب اخلي او غدا الولي تاسو په خپل ستړ ډول مور خپلار دغه برخه رول لري یا وایي څنګه کولای شي لکه کورنۍ کې ماشومان سره د ځوانانو سره کتابونو ته وایي تشویق اول خو خاص خبره دا ده چې د وړکتوب نه راځي د وړکتوب ټول نه بيخي ساده حساب دی چې په کور کې د کتابخانې د پر یو ځای باید برابر وي یا یو الماره یا یو کوټه یا یو ساحه دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغه لپاره خاص ځای جوړ شوی دی هغه د کور شوی دی هغه برابر شوی دی هغه باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ورغلی ولی هغه ته دا ارزښت یو شیخ داری او هغه خپل هم دې تحصیلي مهاجر کله د طرف تلاټ شي او کتاب را واخلي وای دی دا د کتابونو د برابرۍ دوه خبره ده. کله چې ما شنتوب نو غواړم مور افلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د بچی کلور د کلوي د کتابونو ول غواړي ما شنتوب ته د ماشومان په حساب باندې کتابونه برابرې مثلا هندستان دی په پاکستان کې په نورو ملکونو کې د ماشومان د پاره ډېر خصا کیږي دي د ماشومان په الفاظ باندې د ماشومان په ادبیاتو باندې کتابونه چاپیږي او داغه ورقه باندې داغه کاغذ باندې هم د عامه غوښتنې مطرح کیږي. هغه رنگه کاغذي په هغه کې تصویرونه یې په هغه کې کارتونه یې په هغه کې لوګو باندې شي هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال ولی یا په تخصص د کتاب چاپي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغه کتابونه چاپول شي. نور خبر راځي چې دوال لکه ځوانان خپل د څه وحاسو کی د بوک سرکل په نامه باندې دا دی عام یو غونډه دی د بوک کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه ځوانان چې کتاب رکلي د څو ملګری پیژند ملګری شپږ ملګری په اونۍ کې اورمز ساتي راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستل غي هغه اخر سما دي کتاب نه کړی هغه څه ما په دې کتاب کې زده کړی دي یا انتقاد دی یا دا غي ساين دا غو خپل ملګری ته شریکوم ملګری ولی او هغه هم خپل نظرونه ما سره شریکي. نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې خلاصه کوم چې مور او پلار لپاره ډېر زیات ضروري دي. خدای دې یو یو ټولنیز حساب غواړي او دې کې په لیکوال باندې هغه څه چې کتاب چاپي زه چې په کومه حد پر ګرندل لیکوالان یو کتاب ولیکي چاپ کی بس همدغه وخت کې دغه کوم داخلي ساتسفیکشن چې یا قناعت چې دا ځان ته قناعت پر خپل کار وکړو خپل کار بشپړ کړو مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده لیکوالي دوامدار پروسه ده. کتاب چاپیږي کتاب بساري کتاب کامیاب دی کتاب څه ډول اغیز لري د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري په دې شکل باندې مطالعه امیدلې شي مطالعه تکرار کېدلې شي او موږ د ډېر ښه ذوق خوندم کېږي.
ډېر زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتونه. زید صاحب ډیر زیاته مننه. د فیسبوک پر پانی آریان ګوربز لیکلی دی چې لمیلمنو نو پوښتې چې سر ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته حسولای شو. په دې اړه عزیزی صاحب کا تاسو جواب لری زمونږه دی لیدونکو ته زمونږه دی کاست دی ځوان ته چې د خپل پوښتنه کوي چې میلمنو نو یو کې کا تاسو جواب ورتلری نو مهرباني وکړي. عزیزی صاحب فکر کوم عزیزی صاحب لائن کې را سره نشته یا تخنیکی ستونزه را مېسته شوه. حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په جواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو.
ډیره مننه، دا ډیره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستي ځوانان هغوی چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د قلم خاوندان دي، هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوی غواړي مطالعه شو کې زده کړې شو کې، باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول سي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږیږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق سي چې وکولی سي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده، په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې منځپانګه دي لنډ په خپل پیج پانه باندې ولیکي چې نور ټول ورڅخه اغېزمن سي. ولې د یو ښه چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپیریال رامنځته سي، په دې علمي چاپیریال کې به موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسیږو. ولې تر ټولو ښه به دای سي د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ سي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وسي، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وسي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپیریال به کله مساعد وي، کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په اړو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نشو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلان ډټکو کې په آخر کې دا سوال هم راته ځواب کړي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلان ډټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خطبان له افغانستان سره فرق کې ډېر دی. ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی، کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. کتاب نه، خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورشي چې دا کتابونه په ادبیات په برخه کې دي، دا په مسلک په برخه کې دي، یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې اتمن کتابونه لري، د لوب د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناسي او ماشوم هم طبعا هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخواني داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعا ډېر زیات دی. ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده، طبعا خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چاته منتظر یې هم، خو دوی هغه یو ساعت لس دقیقې شل دقیقې سیاسې وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوي کاږي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یو هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
غلی صحاک لنه د څه خبرې خبر مهم بحث ته ده مطالعه ډیر زیات رول لري او خبره باید کو نن سبا دا خبره نشته چې شاته تلسان سي ماستري یا دکتوري مهمه خبره ده چې دوامدار مطالعه کوي کنه کې دوامدار ذکر کوي کنه کې ذکر کوي د کتاب نه کې د فلم نه کې د خپل شخصي ګرځښتنه مشاهده نه کې ذکر مهمه ده څو خبرې زیات مهمه دي پرګرام باید موږ کا واخلو د انټرنټ بحث چې موږ کوو ټکنالوژي بحث چې موږ کوو نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په اړه ډیر زیات ضرورت دی د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومه کوي او کتاب لنډیز تر اخلي په یو کتاب په اړه د مختلف خلکو تفسیري ولې دا غوښنه مختلف نظرونه راټولې نو مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومه کوي موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو دا ښه خبره ده چې کتابي مطالعه هغه د ډیر زیات د حافظه کې پاتې کیږي د خلکو خلاصو کې چې دا وتر فعال پاتې کیږي مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوښتنې د مصنوعي ځیرکتیا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول دا هغه استفاده په لکاغې نه ګټه اخیستل په طریقو باندې باید ځان پوه کړو چې جی پی ټی د سپیپ سافټویر همدارنګه د کو پایلټ دا د تفصیل نه کوم تر کومه کې زمينو اپلیکیشن دی چې باید تر خبرونه کې موږ یاد کړو مثلا کتابونه آنلاین کتابونه د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته د کتابونه وړاندې دي کوي یو څه کیسې نه چنه چې هم یو کتاب په لیکلي شکل تاسو لیکلي هم ته اوري غږیز کتابونه نن سبا ډیر زیات موجود دي چې خلک په پاکستان کې په تلویزیون کې او یو د څه خبره دا کوم د خلکو چې زموږ مطالعه په خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زوړ تر برابر نه مګر مطالعه یو عادت دی یو ذوق دی او
زموږ د دې برابر دی مننه زهیر صاحب وخت زموږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیات مننه
زموږ عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کولای شو خپل پیغام
رسولي ډیر مننه ډیر مننه زهیر صاحب کورم ودان ل نقيب احمد عزيزي وحيد زهير او زلمي حليمي او هيله شمس نډي رضيات مننه چې زموږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او زموږ د ډیجیټل پانو نه ولیدله او ومریدله او ازادي رادیو سره ورشته تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي خدای پامان